Radio.
Radio Azadi. افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له و بجو نه د ماښام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي په هوایي حملو کې وسلوالو طالبانو د ځپلو ترڅنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غني نن د آذربایجان په پایتخت باکو کې د استانبول د پروسی ومې غونډې ته وینا وکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایراني سوداګر پرون د امریکا په یو محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د یو میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي په هوایي بریدونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته به جدي پاملرنه وکړي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 کتې د روزنې له جریان د لیدنې پر مهال وویل چې د ملکي وګړو خوندیتوب د دوی لپاره په لومړیتوب کې دی. جنرال نیکلسن وایي دښمن خلک د ډال په توګه کاروي او د خلکو لو کورونو بریدونه کوي. په ډېرې خواشینۍ سره دا کله ناکله د تلفاتو باعث کیږي. موږ به تر وسې وسې هڅه وکړو چې له یوې خوا پر دښمن فشار زیات کړو او له بلې خوا د افغانانو ژوند خوندي کړو. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قمندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او ترڅنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په پام کې د چې ولسمشر اشرف غني نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د استانبول د پروسی ومې غونډې ته وینا وکړي. خغلی غني د سیاد زړی استانبول د پروسی د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره باکو ته رسیدلې. د جمهور ریاست د رسمي خبري ویبپاڼې د رپورت لمخې خغلی غني په غونډې ته پر وینا سربیره د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي او همدارز مسول چارواکي به د دواړو مشرانو په حضور کې د پانګونې، امنیت، اقتصاد، سوداګرۍ، ملکی هوایي چلند، لوړو زده کړو په هنې په برخه کې د دواړو خیزو همکاري یو لړ موافقه لاسلیک کړي. د هرات ولایت روباتیک ټیم چې سکل په متحده ایالاتو کې په نړیواله سیالۍ کې ګډون کړی او د اروپا په یو سیالۍ کې یو باید بار جایزه ګټلې. د دې ټیم دریو غړو چې د افغانستان په استازیتوب د نومبر له 24 تر 26 نیټې د استونیا په پلازمینه تالین کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی او دا جایزه وګټله. هغه طرحه چې د درې پیغلو سیالیو ته وړاندې کړې وه د برېښنا د انرژۍ په وسیله فعال روبات چې له کوچنیو کروندګرو سره د غنمو په ګډون د تخم په کرلو او ریبلو کې مرسته کوي. د دې سیالۍ د ګټلو یو شرط د داسې روبات جوړول و چې یوه مهمه ورځنۍ اړتیا حل کړي او خلک یې اخیستو ته لیواله وي. د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایراني سوداګر پرون د امریکا په یوه محکمه کې اقرار وکړ چې دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د یو میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړ. سو ایران د هغې په مرسته له بندیزونو څخه ځان وژغوري. رضا سراب دا ادعا پرون د امریکا د حکومت د شاهد په توګه په نیویارک کې د ترکیه د هال بانک د مشر محمد هاکان د محاکمې په دریمه ورځ وکړه. اتیلا چې د سرو زرو سوداګر دی تورن دی چې د ایران د تیلو او ګازو د صادراتو تورې پیسې د امریکا د بانکي سیستم له لارې سپینې کړي او پر ایران د لګول شو بندیزونو له قانون څخه یې سرغړونه کړې ده. اتیلا دا تورونه رد کړي. 43 کلن زراب د اکتوبر په 2مه دا چې په بانکي معاملو کې درغلي کړې او د غیر قانوني پیسو د قانوني کولو هڅه یې کړې او نور جرمونه ومنل او له امریکایي چارواکو سره همکاري کوي. روسیې د امریکا هغه غوښتنه رد کړې چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پر متحده ایالاتو تور ولګو چې د شمالي کوریا په وړاندې پارونې کوي څو د خپل بالستیک توغندیو پروګرام پیاوړی کړي. ښاغلي لاوروف چې پرون بلاروس ته د سفر پر مهال خبرې کولې وویل چې د ستونزې ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي.
Мы к этому относимся отрицательно. Мы уже неоднократно.
Лавров вои мун по дебарх кимен финезар лару. Мук созел тенгар кре, че да бандизун ларе пар шамали Корея фишаруна тул стыли кри. Ау да адам нет да шора тул прикры лукуну ва мухима барха хам лару, че сияси халде. Да шамали Корея да токонды ю программ та пам ларна юзал бия врус талаги ва ухта, че пюнгиян гуал ма врас па барели топ сара яу бал да лари ватану виштун ке токонды ю васму ю. او د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک روسیا او ځینو هغه هیوادونو چې په اتحادیو کې نه دي شامل موافقه کړې چې د راتلونکي 2013 کال تر پایه د تیلو په صادراتو کې د کموالي راوستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو صادرونکي د تیلو په مارکیټ کې د تیلو د وسنۍ زیاتې عرضې د مخنیوي او د بیو د زیاتولو هڅه کوي. د هغې موافقې اعتبار چې له مخې د تیلو تولید کې د ورځې نږدې 1.3 میلیونه بیرله یا د نړۍ په کچه په سلو کې تقریبا 2 کموالی راځي د 2013 کال په مارچ کې پای ته رسیږي. د ایران او عراق د پټرولیم وزیرانو دا خبر تایید کړی او پرونی خبریالانو ته وویل اوپک غړو هیوادونو او متحدانو یې منلې ده چې دا موافقه به د 9 میاشتو لپاره تمدید کړي. دوستانو خبرونه مولا ساده ای راډیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه سمک په پانا ساده راډیو ډاٹ کام کې مو کوی. دا خبرونه په پاتې برخه کې ووري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مهم کمانډان وایي واشنگتن به په پاکستان کې د ډیره وسلوالو ډلو د پټن ځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو باکو ته د ولسمشر اشرف غنی سفر او دغلته د اسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون خبرو دا به مو ووري چې د افغانستان حکومت وایي دوی د هر هغه غونډي او راټولیدنې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې په قانوني توګه د ستونزو د هواري هڅه کوي. دوی د سرګندونې په وروستیو کې په کندهار کې د سیاسي مشرانو د راټولیدو په تړاو کړی دي چې ریپورت په پیولرو د افغانستان په لسی نور ریپورتونه ملرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري. روسیې د امریکا غوښتنه رد کړې چې د شمالي کوریا سره د خپلې اړیکې پرې کړي. د زمات باټو ته کتنه د ژوند رنگونه او ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه خبرونه مو سره اوسه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مهم کمانډان وایي چې واشنگتن به په پاکستان کې د ډیره وسلوالو ډلو د پټن ځایونو په مسله کې پر اسلام آباد په فشار زیات کړي. جنرال نیکلسن چې پرون په لوګر ولایت کې د پولیسو د روزنې د یو مرکز کتنه کوله وویل چې نه یوازې پر پاکستان بلکې په افغانستان کې دننه به هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد هوایي حملې دوام وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو مسله د امریکا د حکومت لپاره په لومړی توپ کې ده او خورا په جدیت سره یې تعقیبوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 ځانګړي قطعې د روزنې له جریان څخه د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې واشنگتن به پر اسلام آباد فشارونو ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په دې اړه د دوړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. جنرال نیکلسن د دې خبرو د نتیجو او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل خو ټینګار یې وکړ چې ولسمشر ټرمپ په خصوصي بحثونو کې په دې برخه کې خورا جدي دی.
I won't talk about the next steps that we will take but you can be assured that
ده هغه اقداماتو په اړه چې موږ یې په پام کې لرو نه غواړم څه وایم خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هله منیو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد لمک سره ګډ کار وکړي. د تروریستان د پاکستان لپاره هم خنه دي خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو. په دې اړه د دولتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. تاسو واوریدل چې ولسمشر ټرمپ څه وویل. هغه خورا زغرد دی او حتی په خصوصي باسنو کې تر دې هم زغرد دی. جنرال نیکلسن د دریو پرله پسې ورځو لپاره د هلمند په شمال او همدارس د دې ولایت په جنوبي سیمه بارمچه کې هوایي حمله ته اشاره وکړه او ویل چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو اړوند د مخدرو موادو د تولید مرکزونه په نخښ شول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وویل د طالبانو د اوایدو پر سرچینو حمله به لدی ورسته هم دوام وکړي.
We have widened the scope of our strikes to strike against the
موږ د خپل هوایي حمله شوا پرخه کړې ده څو د دښمن د اوایدو سرچینه او حمایوي تاسیسات یعنی د هغو شتمنۍ د روزنې کمپونه د نفوس ساحه او ترڅنګ د جګړې په ډګر کې د هغو وسلوال پنه
خکړو.
جنرال نیکلسن وویل چې په دې بمباریو کې طالبانو ته د 50 میلیون ډالرو معادل زیان اوښتی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قومندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او ترڅنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. جنرال نیکلسن تایید کړه چې پر وسلوالو مخالفینو هوایي حملې درې چنده زیاتې شوې دي. هغه وویل چې دا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده او له افغان حکومت سره له سلا مشورو وروسته ترسره کیږي. جنرال نیکلسن که څه هم په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو پر پیښو خواشیني څرګنده کړه خو ډاډ یې ورکړ چې دوی تر وسې وسې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان حکومت د کندهار غونډې ته په اشاره وایي هر غونډه چې د اساسي قانون په رڼا کې ملي ګټو ته په کتو او د ستونزو د هواري په هدف جوړیږي ملاتړ کوي. د جمهور ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي پرون په یوې خبري غونډه کې ویل د اساسي قانون له مخې هر څوک د بیان ازادي او د غونډو جوړولو حق لري. دا په تاسو کې د ټاکل شوی په کندهار کې د مخکنی حکومت یو شمېر مشرانو د ملي شورا د ځینې غړو او سیاستوالو لوري و غونډه جوړه شي. نور حل کابل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې ورو.
افغان حکومت د کندهار ناسې ته په اشاره وای هغه غونډې چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي د هیواد او حکومت په ګټه وي او له ستونزو څخه د وتلو په حل لارو پکې خبري وشي حکومت ورسره مخالفت نه لري. د جمهور ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د حکومت خلاف سیاسي غونډې زیاتې دي او دا د دیموکراسي یو اصل دی چې افغان حکومت ورته ژمن دی.
در رابطه به نشست قندهار که مطرح
کردین دوی د کندهار د ناسې پاړه مو چې ویل هر ناسې چې د افغانستان د ملي ګټو او د اساسي قانون په چوکاټ کې وي او له ستونزو څخه په وتلو کې مرسته وکړي کولای شي دا ډول غونډې د افغانستان لپاره ګټوري او جوړون کې وي
مفید او سازنده باشد.
ټاکل شوی چې په کندهار کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو مخالفو سیاسي ګوندونو او د ملي شورا د یو شمیر غړو لوري ظاهرا له روانو امنیتي سیاسي او اقتصادي ستونزو څخه د وټلو په هدف درې ورځنی غونډه د پنځشنبې په ورځ جوړه شي. خو له کندهار د ازادي رادیو خبريال وایي چې تر اوسه دا غونډه نه ده پیل شوې. که څه هم د دې غونډې اصلي اجنډا تر اوسه نه ده څرګنده خو د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستيال محمد اسيف صدیقي وایي دوی هیله لري چې د کندهار غونډه له نظام د ملاتړ په هدف جوړ شي نه د لوی جرګې د جوړولو د غوښتنې لپاره ځکه چې د په خبره اوس د لوی عنانوي جرګې جوړیدل له اساسي قانون خلاف عمل دی.
که چیرې د کندهار غونډه د لوی جرګې په ورځ وي او یا دا چې د شخصي ګټو لپاره او یا دا چې د چوکۍ ترلاسه کولو موضوع وي دا موږ ډېر په کلکه رادو نه موږ بلکې د ټول ولس رادوي. دا ولس پوره پوهي متیقن ده دوی پوره پوهېږي چې دغه غونډه کې څومره پیسې مصرفېږي آیا دغه مصرف د چا لخوا ورکول کېږي. یعنې دا داسې معنا لري چې دا د نور خارجي لسونه دي چې دلته غواړي چې هغوی سرمایه ګذاري وکړي غونډې جو کې د نظام د ړنګول لپاره د ولس د اذهانو مخشول لپاره.
تیره ورځ د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم د کندهار جوړیدونکې غونډه د افغان حکومت او ملت په زیان وګڼله. وی ویل چې دغه غونډه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه ده. خو د ولسي جرګې د هم مرستيال همایون چې د کندهار د غونډې له جوړونکو څخه دی ویلي چې دا غونډه روانو ستونزو ته د حل لارې د موندلو په هدف جوړیږي نه د اختلاف لاف د زیاتولو لپاره.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستان اوس به هم را شو دي چې نړیوالي رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستنګ زیور ته کتنه کړي.
د افغانستان د مرمرو کان د قاچاقبرانو لخوا په ناوړه توګه کارول کیږي. دا د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د یوې مقاله عنوان ده. د مطلب د لیکوال په خبره افغان چارواکو خبرداري ورکړه چې قاچاقبران د افغانستان د مرمرو د تر ټولو لوی کان لوټ ته ملا تړلې ده. په مقاله کې راغلي چې دا کار د سیمې د طالبانو د تمویل لپاره مرسته کوي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په مقاله کې راغلي چې افغان حکومت او طالبان دواړه ادعا کوي چې په هلمند ولایت کې د مرمرو په دې کان کنټرول لري. ډیپلوماټ خبرونه بیا په افغانستان کې د روسیې د پنګونې هڅو ته پام کړی دی. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي چې روسی پالیسی جوړونکي باور دي چې پنګوال به د پخوانی شوروي د جګړې د خاطرو د هیرولو لپاره مرسته وکړي. پنګونه به د ماسکو او افغان حکومت ترمنځ د اړیکو د پراختیا لامل هم شي. په مقاله کې راغلي چې روسیه په افغانستان کې د خپلې ښکېلتیا لپاره د ټولو ملاتړ جلب کړی شي. د کرملین پالیسی جوړونکي باور دي چې ولسمشر غنی به لیواله وي څو د افغانستان د کړکیچ د هواري په هدف له ماسکو سره همکاري وکړي. د روسي سوداګرو یو شل کسیز د پلاوی د اکتوبر په 1 افغانستان ته ولاړو. له افغان چارواکو سره د کرنې، ترانسپورت او قانونو په برخه کې په پنګونې خبرې وکړي. او نیویورک ټایمز رسپانی هم په اروپا کې د یوې جایزې د ترلاسه کولو په خاطر د افغان روبارټ جوړونکو نجونو په ټیم مقاله لیکلې ده. دغه ټیم غړیو د استونیا په تالین کې په یو درې ورځني فستیوال کې چې د نومبر په 23 پیل شوی و جایزه ترلاسه کړه. نیویورک ټایمز رسپانی په بریتانیا کې د افغان سفیر سید طیب جواد په حواله لیکلي چې د افغان روبارټ جوړونکو نجونو په ټیم باندې د هغوی د حیرانوونکو بریاو په خاطر ډیر ویاړي. خغلی جواد زیاته کړی چې د انجونی د ټولې نړۍ لپاره علی بیلګې دي چې له افغان ځوانانو سم ملاتړ وشي او چانس ورکړل شي کولی شي ښې لاسته راوړنې ولري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادې رادیو نه اوري. ولسمشر اشرف غنی تیر مخام استنبول ته رسیدلې دی او ټاکل شوی د اوبخي. ولسمشر اشرف غنی تیر مخام باکو ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د غلطه د استنبول د پروسی یا د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن وینا وکړي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاوسین مرتضوی پرونی وی خبری غونډه کې ویل خغلی غنی به په دې سفر کې له آذربایجاني چارواکو سره د امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې یو شمیر تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
ډاکټر شبی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی آذربایجان ته د خپل سفر په جریان کې د استانبول په روسي یا د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اومه غونډه کې وینا وکړي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مالی او فائدامي وزارتونو له ویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل. ښاغلی غنی به په دغه غونډه کې د افغانستان د وضعیت او سیمه ییز همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د ښاغلی مرتضوی په وینا د دغه کانفرنس په څنډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آذربایجان د ولسمشر سره په سیمه ایزو دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او پر پراختیا هم خبرې وکړي. د شاه حسین مرتضوی په خبره هیله ده چې په دغه سفر کې د دواړو لورو ترمنځ یو شمیر موافقتنامې هم لاسلیک شي.
همچنان در جریان سفر
موافقتنامه دغه راز بعد د سفر په جریان کې د پنګونې د ترویج او متقابل ملاتړ په امنیتی او د قانون د تنفیذ د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایی خدمتونو د همکارۍ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکارۍ د لوړو زده کړو او پوهنې په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو موافقتنامې لاسلیک کړي.
افغانستان او آذربایجان
د سیمه له هیوادونو سره دوستانه اړیکې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرني سیاست مهمې برخې جوړوي او افغان چارواکي وای حکومت هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې لا پیاوړې کړي. د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان حکومت د همکاریو د پراختیا په لړ کې د افغان چارواکو په وینا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ازبکستان ترمنځ یو تړون لاسلیک سوچې لمخې د کابل او تاشکند ترمنځ لومړنی پرواز هم ترسره سو. د افغانستان د ملکی هوانوردی ادارې د چارواکو په وینا تمه ده چې په دغه اقدام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایی خدمتونه پراختیا ومومي. د افغانستان د مالی وزارتویان اجمل عبدالرحیم زایبای د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تړون او د پروازونو په پیل سره به کابل وکولای سي په بیلابیلو برخو کې د باکو له تجربو نه استفاده وکړي.
او تر څنګه د دغه موافقتنامې له لارې ګامونه کولای شو د ګمرکي تخلفاتو څخه هم مخنیوي وکړي. زمان د ګمرکاتو لپاره یو مهمه مسله ده ځکه چې ګمرکات د افغانستان 8% ملي عواید تشکیلوي. نو له دې لارې موږ کولی شو د ګمرکاتو د لا اصلاحاتو په برخه کې یو مثبته پایله ولرو.
له بلې خوا د فوایدامي وزارت ویان مهدي رحیمی وایي چې ولسمشر غنی به د آذربایجان پلازمینه باکو ته د سفر په جریان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د غځېدو موافقتنامه هم لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا د دغه موافقتنامې لاسلیک کېدل به د ریل پټلۍ د کارکونکو د ظرفیت په لوړولو مثبت اغیز ولري.
بلخوا د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز ویل ترهګري وروسته اداري فساد د افغانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. د دې مرکز ګډونوالو پرون په یوه غونډه کې وویل چې حکومت تر اوسه پورې د اداري فساد پر ضد تر ډیره یوازې نمایشي اقدامات کړي دي. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
د افغان حکومت لوري د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د شته انتقادونو په دوام افکا کې د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي مرکز وای په یاده برخه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. دغه مرکز جایویری صداقت علي زیاده پنځشنبه په ورځ په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي کانفرنس په څنډه کې ازادي رادیو ته ویل تروریزم وروسته فساد د افغانانو لپاره لوی ننګونه ده خو حکومت یوازې په نمایشي اقداماتو بس نه کړي.
د کانفرنس دا هدف دا ده چې خلکو ته بیا وریاد کو خصوصا حکومت چارواکو ته ملي نوټل ده چې فساد اوس هم په افغانستان کې ترورزم یا ترهګرۍ نه وروسته فساد یو جدي مشکل ده. په زید دی چې یو قانون جوړ کړي د فساد خلاف مبارزه یو قانون جوړ کړي دوی بیا هماغه یو پالیسي جوړ کړه چې هغه هم خپلې نیمګړتیاوې لري موږ راځي نه دوی کړي دي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په درېیم کلني کانفرنس کې ویلي چې په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې د قناعت وړ نه دي. ښاغلي غني دغه شان ویلي په میلیاردونو ډالره تخنیکي مرسته په هغو کسانو مصرف شوې چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره یې پیاوړې ارادې نه درلودي. د اداري فساد په وړاندې مبارزه هغه څه دي چې نړیوالو هم په وار وار له افغان حکومت غوښتنه کړې خو افکا کې د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز بیا وایي حکومت غواړي په یاده برخه کې یوازې په نمایشي اقداماتو ولستیر باسي. په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالي وایي دا چې له یوې مخې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت په اقداماتو سترګې پټېږي دا له انصاف نه لرې خبره ده. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدامات بر مردم افغانستان کاملا قابل محسوس بوده. اگر ما بیاییم
د فساد په وړاندې د حکومت اقدامات خلکو ته محسوس دي خو که موږ په ټوله کې د ملي والی حکومت او په ځانګړي ډول د لوی څارنوالۍ او د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز پر اقداماتو سترګې پټې کړو زما په نظر دا به غیر عادلانه او له واقعیت نه لرې وي. ښاغلی رسولي که څه هم دا مني چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لا ډېرو اقداماتو ته اړتیا ده خو وایي ښه ده چې څارونکي بنسټونه د انتقادونو پر ځای خپلې اصلاحي طرحې له دوی سره شریکې کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی د امریکا هغه وخت نه رد کړی چې له شمالي کوریا سره د خپل اړې کې پریکړې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وړ مورز د امنیت په شورا غونډه کې پر نور هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره اړې کې پریکړې خو روسیا او چین ټینګار کوي چې د شمالي کوریا د لری واټن د توغندیو د پروګرام کړکې چې باید له سیاسي لارې حل شي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون پر متحدو ایالاتو تور ولګاو چې د شمالي کوریا پر ضد پارونه کوي او په نتیجه کې پیونګیانګ د خپل بالستیک توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پرون په بلاروس کې خبريالانو ته وویل چې د دې ستونزې لپاره باید سیاسي حل لاره وموندل شي.
موږ
په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځلې ټینګار کړی چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا فشارونو ټول ستړي کړي دي خو د امنیت شورا ټول پریکړه لیکونه یوه مهمه برخه هم لري چې سیاسي حل دی. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا وروسته له هغه واوښته چې پیونګیانګ وړ مورز په بریالیتوب سره د یو بل بلستیک توغندی د ازمویلو اعلان وکړ. شمالي کوریا وایي چې دا توغندی په امریکا کې هر ځای په نښه کولای شي. مسکو د شمالي کوریا دا ازموینه وغندله او پرونکی اقدام یو بل خو لاوروف پر امریکا هم تور ولګاو چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په وړاندې پرونی کوي او په نتیجه کې هغه نوی افراطی حرکت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل متحد ایالات او د شمالي کوریا سیال هیواد جنوبي کوریا باید له هغو پوځي تمریناتو ډډه وکړي چې په روانه دسمبر میاشت کې پلان کړی دی. لاوروف دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل متحد ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي خو د خبردارۍ ورکړ چې ک پیونګیانګ د تیری هغو اقداماتو ته دوام ورکړي چې نتیجه یې جګړه وي نو د دې هواد رژیم به ګرسره لمینځه یوړل شي.
میرمن هیلی د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې چې وړ مورز جوړه شوه پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره تجارتي او ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، خو په غونډه کې چین او روسیه له دواړو خواوو د زغم غوښتنه وکړه او د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا وویل د یو اټومي قدرت په توګه د شمالي کوریا د ظهور د مخنیوي یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی هر وخت چې وغواړئ تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د رادیو له لارې زموږ خبرونې د اف ام په 100.15 په ګڼو خارونو کې اوریدلی شئ او همدارنګه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.6 هم د آزادۍ رادیو خبرونې اوریدل کیږي. اوس هم په مخړې یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په هوایي حملو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر په محمد اغې کې د پولیسو د 333 کتې د روسن لجریان نه د لیدنې پر مهال وویل چې د ملکی وګړو خوندیتوب د دوی لپاره لومړی توپ دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د استنبول د پروسی ومې غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی غنی د آسیا د زړه یا استنبول د پروسی د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره پرون ماښام باکو ته رسیدلې. د هرات ولایت د روباټیک ټیم چې سکالی متحده ایالاتو کې په یو نړیواله سیالۍ کې ګډون کړی او د اروپا په یوه سیالۍ کې وای باید باره جایزه ګټلې. د دې ټیم دریو غړو چې د افغانستان په استازیتوب د نومبر له 24 نه تر 26 نیټې د استونیا په پلازمینه تالین کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی او دا جایزه وګټله. د ایران د بندیزونو مسله کې تورن ترک ایرانی سوداګر پرون د امریکا په یو محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان چې خپل د $1 میلیارد تورو پیسو د سپیدولو د یو پلان امر ورکړ څو ایران د هغه په مرسته له بندیزونو څخه ځان وژغوري. رضا زراب دایدا پرون د امریکا د حکومت د یو شاهد په توګه په نیویارک کې کړی. روسیه د امریکا هغه وختونه رد کړی چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پر متحده ایالاتو تور ولګو چې د شمالي کوریا په وړاندې پارونه کوي څو خپل بالستیک توغندیو پروګرام پیاوړی کړي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپیک روسي او ځینو هغه هیوادونو چې په اتحادیو کې نه دي شامل موافقه کړې چې راتلونکي 2013 کال تر پایه د تیلو په صادراتو کې د کموالي راوستو ته دوام ورکړي. دوستان تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی د دې خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. اوس دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. مخکې له دې نه چې سید سمیا باس راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کی په مو کې د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
نوم دې راته وایي څه کاروبار کوې؟
نوم یې اسمت الله ده، وزن کومه.
ښه، خلک وزن کوي؟
او
د خلکو وزن ډیر دی که کم دی؟
ډیر دی.
څنګه ډیر دی؟
خوراکونه زیات کوي.
ښه، د خلکو وزن ځکه ډیر شوی چې خوراکونه ډیر کوي.
او
ته خپل هم خوراک کم کوې که ډیر کوې؟
ډیر کومه.
څو منه خورې په ورځ کې؟
دوه منه.
څو کلن یې؟
یو کلن به یم.
څو؟ مخکې دې ویل یو کلن یم.
کلمې ویلې
که منکر شي مخکې دې ویل یو کلن یم، اوس وایي یو کلن یم.
او کنه
مکتب ته ځې کنه؟
اوس نه ځم.
ولې
نه یم؟ مدرسه یم.
نه، مکتب ته دې کورنۍ نه لیږي که عمر دې جوړ نه دی ورته؟
عمر ورته جوړ نه ده.
په ورځ کې 2 روپۍ ګټې ته؟
ورځ 200. نن مې کار نه ده کړی.
ولې
نه مې ده کړی؟
خلک اوس ځان نه وزن کوي؟
نه وزن کوي.
ستا وزن څومره دی؟
10 کیلو یم.
ته د وزن په تلې دی ودرېږه چې 2 کیلو یې؟
کم خوې دلته.
ولې کم خوې؟
نه
راځه داسې مټ ته یوسو ته په ودرېږه چې 2 کیلو راځي. ښه، دا 2 کیلو ده؟
10 کیلو
دا خو اتلس دي که نه؟
او که نه اتلس.
ته یې د وو کالو وزن دی هم اتلس کیلو دی او مکتب ته هم باید لاړ شي نور خو ورته وایي چې زه هوښیار یم غواړم درس ووایم مکتب ته لاړ شم
نه مې پرېږدي که نه
څوک دی نه پرېږدي
مرتب وایي وایي ته ورته تروسه وړکی
ستړی کېږي نه چې دا کار کوې
نه
کور ته چې ماښام پیسې یوسې که نه چاته یې ورکوې
مور ته مې
خوشحالۍ در نه چې ډېرې پیسې دې کور ته وړي څه درته وایي درته وایي خدای مو یو یو موټی غټ کا بس تا دې الله غټ کړي او لوی سړی شي مننه خوشحاله اوسې
مننه